افغانستان په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیت پیل کړي. ترنو دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادې موضوع سربیره نور رپورټونه هم لرو او همدارنګ به د سیمې او نړۍ پر مسایلو هم تاسو خبر کړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. اوروزګان کې د قومي مخاورو په هڅو نه تړلي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص شول. په بامیانو کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشن واره ترسره شوه او د ایران لوی تیل وړونکي بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې میرسین بندر ټاکلی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي، له افغان ولسمشر سره دولتي پلاوی دی او د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره جلا لیدنې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست په بیان کې د ولسمشر غنی او د سعودي چارواکو د خبرو د اجنډا جزئیات نه دي خبر شوی، خو افغان حکومت تل د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي عربستان رول مهم بللی دی. سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو لږ تر لږه دوه غونډې دایره کړي، چیرته چې ګډونوالو په افغانستان کې د جنگ خاتمه غوښتي او د سولې پر راتلو ټینګار کړی دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګزمې په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. بریدګر د بګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د ګزمې موټرونه په نښه کړي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قماندان الوزی احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت یا بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو په سیمه کې د دې موټر بم برید له امله یو شمیر دوکانونه زیانمن شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پر امریکایي پوځیانو یې بیګا د پروان ولایت په سیادو کې موټر بم برید کړی او امریکایي پوځیان یې وژلي، څلور نورې ژوبل کړي او د دوی دوه ټانکونه یې له منځه وړي. وسلوالو طالبانو داسې وخت پر امریکایي پوځیانو د موټر بم برید او هغوی ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې چې د دې ډلې سیاسي مشران د چهارشنبې له ورځې راهیسې په قطر کې له امریکا سره په نهم دور خبرو بوخت دي. تر دې دوه ورځې مخکې دوه امریکایي خاص پوځیان فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وجل شوې. په افغانستان کې مشت بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په پروان کې د دې موټر بم برید په اړه څه نه دی ویلي. اوروزګان ولایت کې د قومي مخاورو په هڅو نه تړلي ښوونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص شول. د اوروزګان د پوهنې تدریسي مسؤل محمد نسیم همت زی ازادي راډیو ته وویل، د ښوونځي د جنگ جګړو په سبب له تیرو څلورو کلونو راهیسې تړلي وو. د ټینګار کوي چې د قومي مخاورو او خلکو همکاري به د لا نورو تړلي ښوونځیو په پرانیسته کې ګټه ور تمام شي. د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار اړوند له جنگونو وروسته د یو پرانیستل شوي ښوونځي دوه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل،
ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو. د طالبانو جنګ ورته تړلی وه، اوس په دوه کال کې ډېر خوشحاله چې خپل درس وایي.
پوروزګان کې لدر 213 ښوونځیو لا هم درې شپې ته تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهې صندوق یونیسف د معلوماتو لمخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او لکه ماشومان د جنگ جګړو په سبب له ښوونځیو محروم دي، چې څه باندې 6% پکې نجونې دي. په بامیان ولایت کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشن واره ترسره شوه. د دې جشن واري د ترسراوي مسؤل محمد علي شایده ازادي راډیو ته وویل، د جمعې او پنځمې په ورځو د جشن واره کې ډېر شو سندرغاړو او دمبوره غغونکو برخه خسته و او ننداري ته شاوخوا 10000 کسان ورټول وو. خلکو داسې وخت په دې جشنواره کې برخه واخیسته چې د بامیان ولایت د دینی عالمانو شورا ورسره مخالفت کړی او له هغوی غوښتي و چې د دمبوري جشنواري ته دې نه ورځي. د بامیان ولی طاهر زهیر بیا وویل، بامیانو ته د نړیوالو سیلانیانو د جلب لپاره د دې جشنواري ترسره وی مهم دی او دا کار نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي. ورزو د سیمه اونړي خبرونه ته د ایران لوی تیل وړونکو بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیه مرسین بندر ټاکلی دی. ادریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا ونومیده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنې سیستم کې خپل مسیر د ترکیه مرسین بندر ټاکلی چې د سوریې د بانیسیا تیلو چانځای سره 200 کیلومتره فاصله لري. ادریان دریا مخکې له دې چې د جولای په څلورمه د جبل طارق چارواکو لخوا ایسار شي ویل کېدل د سوریې همدې چانځای ته روانه وه. که څه هم جبل طارق د اسد په وشتمه د ادریان دریا له خوشي کېدو سره موافقه وکړه، خو د امریکا حکومت یونان او نورو ټولو لرو نږدې پرتو بندرونو ته ګواښ کړی چې له دې بیړۍ سره د مرسته نه کوي څو کنه تاوان به وکړي. متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې په سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پورې په ټولو تړلیو سیمو کې به دا بیړۍ ونیسي. امریکا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني او د ادریان دریا بیړۍ له خوشي کېدو وروسته وویل چې د سپاه لاس ته نورې پیسې هم ورزي څو په خپلو فعالیتونو کې کار ترې واخلي. په ادریان دریا کې د $150 میلیون په ارزښت اومه تیل باردي. د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهرچانو د خورولو لپاره لوخکو بهونکو غاز ښه کار اخیستی دی. مظاهرچان د پولیسو یو مرکز ته نږدې ورټولو او د حکومت پر ضد شعار ورکاو. د هانګ کانګ رسمي دولتي خبري اژانس RTHK نن ویلي دی چې د پولیسو په لورو باندې مظاهرچیانو خښتې او داسې وسایل چې ویل کېدل غازی بمونه به وي ورغورځول. مظاهرې وروسته له هغه زور واخیست چې د هانګ کانګ په یوه ټاپو کې د مظاهرو مخه ونیول شوه. په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک چین ته د مجرمینو د استرداد د لایحې پر ضد راپاڅېدلي او مظاهرې کوي. ویل کېږي چې د هانګ کانګ چې چین ته د هانګ کانګ د واک له ورسپارلو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې دا تر ټولو بد وضعیت دی چې هانګ کانګ ورسره مخ کېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په پوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنې په موخه د هیواد ته په سفر تللی. پر دې موضوع سربیره دا موري چې په شمال ځون کې امنیتي لوړپوړو چارواکو ویلي دي د داعش ډله غواړي په جوزجان، سریپول او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیتونه پیل کړي. په یو بل رپورت کې به مو په کونړ کې د خلکو له پرله پسې شکایتونو نه خبر کو چې وایي نږدې لس کاله کېږي پاکستاني ځواکونه د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي. په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوس چې د کونړ پر خاوره دغه راکېټي بریدونه پای ته ورسوي. پر دې سربیره که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مولرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه خی د فرانسې په جنوب کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په باسونو کې شامل وي. دغه تا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سربیره یو شمیر نور مشانم سره جرګه شوې دي. لمک سره اوسه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنو په موخه د هیواد ته په سفر روان شوی دی. زما همکار صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم دا وسره سره په استډیو کې دی. ستانگزی صاحب، د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سفر په اړه تر اوسه پورې کوم معلومات راغلي؟
مننه کوم. افغان ولسمشر نن د غرمې نه وروسته د یو رسمي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی دی. ارګ ماڼۍ دا خبره خبره کړې ده، خو جزئیات نه دي ورکړي چې افغان ولسمشر به په کومو مسایلو باندې خبرې کوي. همدومره ویلي دي چې دی به د سعودي له پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز سره او نورو چارواکو سره جلا جلا کتنې وکړي. خو سعودي ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دې ترڅنګ چې د ارګ د بیان له مخې د عمرې لپاره د عمرې په هدف تللی دی، طبعا نور اهداف او مقاصد هم لري چې لیاو له هغه نه تیر ته پکتو باندې افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي د همکاري جلب او غوښتنه ده. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د اسلام چې په اسلامي نړۍ کې د افغانستان د سولې او ثبات دراوسلو لپاره تر ټولو مهمت او همکار هیواد بلل کیږي او حساب پرې کیږي. افغان ولسمشر څو واره سعودي عربستان ته سفرونه کړي دي، لږ تر لږه دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او اسلامي نړۍ عالمانو ورغوښتي دي. وروستۍ واره په 2019 کال کې په مارچ میاشت کې وشو چې هلته څه باندې 110 عالمانو چې ډېره لویه غونډه نیولې وه د بېلابېلو هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې نظریات ورکړل. د افغانستان جنگ ناروا وباله او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او بالاخره د په افغانستان کې د مرګ ژوبلو او وینې تویونو مخه ونیسي. دا دویم کانفرنس و. تیر کانفرنس په جولای کې وشو په 2013 کال کې په سعودي عربستان کې. هلته هم 500 هیوادونو اشتراک کړی و چې ټول یې د افغانستان په یوه خلو باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړله او ټینګار یې وکړ چې باید په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. ولسمشر اشرف غني داسې وخت عربستان ته سفر کوي چې هلته په قطر کې هغه هیواد چې ډېر سعودي ورسره نه دی جوړ، هلته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا او طالبانو خبرې روانې دي. امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یو تړون ته ورسیږي چې په اساس باندې هم له افغانستان خپل پوځیان وباسي، میلیاردونه ډالر کم کړي مصارف، او هم ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي څو خپل افغانان یو بل سره کینی، بین الافغاني مذاکرات پیل شي او تر هغه وروسته اوربند شي او بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشي. دا هغه څه دي چې د امریکا ټینګار او غوښتنه ده. افغان ولسمشر هم وروستی وار له تولونیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په برخلیک باندې به خپل افغانان خبرې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو څخه به خبري وخو ده. وی ویل چې د به منتظر پاتې کیږي څو د دوی د تړون یو مساویده د ته هم ورسیږي څو له وروسته افغانستان جامع بحث پیو کې او تصمیم پرې ونیسي.
ډیر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزه دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان په سفر تللی. هر په ویلا مې کې د دې سفر هدف د عمره ادا کول خودلی، خو ویلې دي چې د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره هم پکې لیدنې کتنې شاملې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
داعش ډله په شمال زون کې د بیا ځل فعالیت پیل هڅه کړې ده. په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپول او فاریاب ولایتونو کې بیا فعالیتونه زیات کړي. چارواکي وایي دا ځل د داعش ډلې مشري ازبکستاني جنگیالي کوي. د موضوع په اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورت واورو.
د داعش ډلې ازبکستاني غړي په هڅه کې دي چې د بیا ځل لپاره په شمال زون کې دغه شبکه فعال کړي. په شمال زون کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې داعش ډله په ځینو شمالي ولایتونو کې د خپل تشکیلاتو د جوړېدو په حال کې ده او دا تروریستي ډله هڅه کوي تر څو د خپلو بهرني ځواکونو په ملاتړ بیا د حکومت پر ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي. د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د فاریاب ولایت په خواجه موسی ولسوالۍ او همداراس د جوزجان ولایت په یو شمېر سیمو کې ته د وفادار ازبکونو د تشخیص په حال کې ده. د جنرال احمدزي په خبره چې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ازبکستاني وګړي د داعش ډلې مشري کوي، هغه وویل
د جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضي ازبک خلک دي چې هغه د ازبکستان د خاص سره تعلق دي. هغه راغلي دي چې سوچ په مخ کې زموږ خاص عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د خواجه موسی په سیمه کې موږ د دوی دوه مشران د منځل دي.
په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو مشر وایي چې په ځینو مواردو کې د سرپل ولایت په کوهسانات ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې ځینې کسان پیژندل شوي چې د غوی پر پټان ځایونو د هوایي او ځمکني ځواک لخوا حمله شوي. جنرال ولی محمد احمدزي زیاته کړه
د کوهسانات ولسوالۍ کې زموږ پرسونل موجود دي. تاسو هلته شاید حاله سیالته زموږ تارکات او یو زمینیسته ولې زده منمه چې په بازار ساو کې بازار پور نهسته. خو زموږ هوایي استخبارات په دې کې په دې هڅه کې دي چې کم ځای چې موږ د داعش په نوم باندې پیدا کوو هغه په نشه کوو د منځ.
د جنرال احمدزي په خبره چې د ملي اردو ځواکونه په هڅه کې دي تر څو په شمال زون کې د داعش ډلې پټان ځایونه پیدا او لمنځه یوسي. د سرپل ولایتي شورا غړي هم په دغه ولایت کې د داعش ډلې د بیا ځل فعالیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې ډېر ژر د یادې تروریستي ډلې د لمنځه وړو په خاطر هڅې وشي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد مجاهد زده وایي د افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د تمویل سرچینې او شمالي ولایتونو ته د هغوی د بهرنیو غړو د راتګ لارې پیدا او مسدودې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د داعش ډله د دغه هیواد لپاره یو تاکتیکي خطر بولي او ویلي دي چې له دغې شبکې سره د نورو تروریستي ډلو د غړو یو ځای کېدل به داعش ډلې ته ولسي ریښې وروبخي او هغه مهال به دا په یو استراتیژیک ګواښ بدل شي. تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې بهیر د ګړندی شي تر څو دا مسله په افغانستان کې د داعش ډلې شکست تقویت کړي. داعش ډلې په کابل کې خپله وروستۍ حمله د شهر دوبۍ د واده پر تالار ترسره کړه چې په پایله کې 35 تنه ووژل شول او همدارنګه د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 کسان ټپیان شول. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو، په کابل کې د هغې حملې د تلفات و شمیر په وروستیو رپورټونو کې اتیا تنه ښودل شوی چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې پر غاړه واخیست او د ودونو یو تالار په نښه شوی و چېرته چې عام خلک د یو واده په خوشحالۍ کې راټول شوي وو. له مجیب الرحمن حبیبزي مننه کوو. له مزار شریف څخه کونړ ته ځو. په کونړ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د ځواکونو لخوا د توپونو ډزې کیږي. ځایي خلک وایي په لسګونو کسانو ته په دې ډزو کې تر اوسه پورې مرګ ژوبله اوښتې ده. په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې د کونړ پر خاوره راکېټي او توپچي بریدونه بند کړي. په دې اړه د روح الله انوري څخه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره ورځ په ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي او توپچی بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کار ګڼي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د ښاغلي صدیقی سره په دې اړه خبرې وکړو چې حکومت په د پاکستاني بریدونو د بندولو لپاره متقابل ځواب ورکوي او که کومه بله لاره به غوره کوي، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو. د کونړ اوسیدونکي وی نږدې لس کاله پوره کیږي چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوز د درنو توپونو او میزایلو ډزې کوي. دوی تل شکایتونه کړي خو هیڅوک پیدا نشول چې کونړیان له دغو بریدونو وژغوري. دوه تنه وایي:
زما نوم عمران دی، د پاکستان نه چې دا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښې دي، مالونه دې پاتې شوي
او دا کم دا توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته، دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي او ماشومان او زنانه او دا ټول په دې توپونو کې دی کې زموږ زنانه او ماشومان شهیدان کړو، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
کونړیان وای په خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، دانګام او نړۍ ولسوالیو په تیرو نږدې لسو کالو کې د توپونو په زرګونو ګولۍ راویشتل شوي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي. دوی وایي د لسو کالو په اوږده موده کې یوازې افغان حکومت د دغو بریدونو غندنه کړې او کوم داسې کوټلی قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت د پاکستاني ځواکونو لاسونه له بریدونو ونیسي.
زما نوم اکرام دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کله چې دغه ځینو خلکو د کونړ ولس د حکومت سره په برخه کې خبرې کړې دي نو هغوی ورته په جواب کې ویلي دي چې مونږ به دغه راکټونو په ځواب کې مونږ خپل غبرګون وښیو، د سفارتونو سره په دې باندې خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د تیرو نورو والیانو په څیر وایي چې دوی د مرمیو شمیر او خلکو ته د رسیدلو ذهنونو راپورونه مرکز ته لیږلي دي.
جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي اندښتونه نهایت زیات شوي دي. په دې برخه کې مو معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته مو لیکلی رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجه ته مو استولی ده، ورګانه محلي ته مو استولی ده.
هغه وایي پاکستان غواړي چې د کونړ پر خاوره بریدونو سره نړیوالو ته وښیي چې د کشمیر په څیر دا سرحد هم نام نه دی او باید چې د دغو سرحدونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره مرسته وشي. مسؤلین وای یوازې په روانه میاش کې د شلتن ولسوالۍ باندې لوو سوو زیاتې د توپونو او راکټونو مرمۍ راغلي چې پکې څلور تنه ولسي وګړي ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. خلق وای تل ور سره ژمنی شوی چې د پاکستانی راکټي او توپچی بریدونو د بندولو د پاره به جدي هڅه وکړي، خو په تیرو لسو کالو کې نه د هغو جدي هڅو درک ولګید او نه هم د توپونو او راکټونو بریدونه بند شول.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو زموږه غلا ساده راډیو نه اوریده. کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې لا 200 زیات داسي آثار ساتل کیږي چې قدامت ان 2000 کال له میلاد څخه وړاندې وو. د کندهار له ملي موزیم څخه د ورځې لزګونه کسان لیدنه کوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 1024 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخي لمیلات څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په کیسه پړنی یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ نه هیله من دي چې راتلونکي کی به هم موږ د موزیم دفاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه فخوانی دوري آثار ولرو او هغه برا و دلته به د لیدونکو مخ ته شي تر څو زموږ د کندهار موزیم ملي موزیم یو غنی موزیم چې د افغانستان په سطح یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 1024 کلمه آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وس نور د غني سي د نور ولایتونو د پاره د کومر تاسو ګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسې د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ته وسې.
ما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د جام نیوز سره کومک کوم وکي نو پر مختګون د غتور کې حکومت سم د غواسي د خلکو سره مده غواسي چې د جیا ساتنه وکي او د پر مختګ ورته.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې ورسته تیر کال ټول آثار د هیواد د لرغون پوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې سوې.
چارواکي وی په ورزګان کې د قومي مخاورو په مرسته نه تړلې خونځي پرانستل شوې دي. لا تیرن کوټ څخه نور تفصيل د شریف الله شرافت پر رپورت کې.
په ورزګان ولایت کې د قومي مخاورو د هغه شونځي د خلاصون په مخه هڅې فیل کړي کوم چې په دغه ولایت کې په تیر څلورو کلونو کې د رواني جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو د غواښونو لکبله او یا هم د یو شمیر نور ستونزو لکبله په سیمه کې تړلې وي. دا ماشومان د ترنکوټ شاراړون په 16 مکی په یو داسې شونځي کې پس دکړو بوخ دي چې هم دا اوسې د باروتو بي د سړی تر سجمو کې او دغ راز هیڅ یو ټولګي لوړ چات نه لري او دیوالونه یې په مرمۍ سوري سوري کې. په دغه ټولګي کې ناس ماشومان پر یو زاړه سور رنګ فرش ناستي او خپلې سپلې په دیوالونو کې څنګ ته ایښې دي، خو په دیوالونو کې دا ځایونه دی نه دي جوړ کړي بلکې د جګړې پر مهال مرمۍ پکې لګېدلې دي چې اوس دغه ماشومان خپلې سپلې پکې کې ساتي. په دغه شونځي کې څه کم 200 انجن او هلکان زده کړې کوي چې له تیرو څه کم درو کلونو راهیسې د جګړو او نورو ستونزو له کبله تړلې وه، خو اوس قومي مخورو په خپلو هلو ځلو دغه شونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصه کړې ده. د دې لړل یو هم عبدالباقی دی
هو دا مشکل کې ولا سره ولا سره څنګه سره څو مرزه خرابې ته وځو ان دا باید مشکل ماشمان د خپل مکتب راوځو خو نه دره بچم دي یو معلم د مکتب ته پیدا کو چې راځي خپل درس ته موږ چې په مش په دې ویني خو مش په کلی کې چې په وادار سره دی دا شی حساب برابر دی چې نه به سواد دی هغه نن په بزرې په بچه باندې پیدا کوي هغه بچش پیدا کوي خپل عادت خپل کور نس چلوي
په ورته وخت کې هغه ماشومان چې تر درې کلنې جګړې روغ راوتلې او وروسته بیرته خپل زده کړو ته راګرځېدلې زیات خوشاله دي د دغه ماشومان چې مخونه لاسونه او پښې د ماجرات پر مهال مرونه او یخونه سوځلې دي لشکیل خو او څه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې د مرچلو په توګه نه کاروي او دغه راز نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي ډېر وخت کېږي
وسپینیم کال کېږي درې کال به کېږي څلور کال موږ لاړو خانکې
دا جنگونه و بلد دا طالبان سره خراب کړ موږ دا سولی سبار شو بیا دغه ته دغه سیمه ته ولاړو دغه سرچخلو ته ولاړو هغه ځای رابار شو بیا بس راځي ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله موږ ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو ډېر ښه خوشحاله یم د طالبانو جنګ و دا دغه تړلې وره بس په دوه کال کې ډیر خوشاله چې خپل درس
وایي
شپه کاری کول دا ورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین بیا د قومي مخورو د غهت استای او دا د پهن په برخه کې زیاته مرسته یادوي د دې اداري مسولین وایي کچيري په هر سیمه کې قومي مخور د غراز د پهن له بهیر سره مرسته وکړي نو په دغه هیواد کې به ټولي شونځي پالوي او د غراز ټول ماشومان به لزده کړو برخمن وي د یادې ادارې تدریسي مدیر محمد نسیمی مدزی وای تر دا مهاله یاد قومي مخورو په دغه ولایت کې نه شونځي چې لتیرو څوکلون رئیس د ماشومان پر مخ تړلې وي دی په خپل هلو زلو خلاصي کړی دی
لامل څو لامل وي دا و چې جنگي حالت والته تازه د جنگ څخه متکه خلاص شوی و موږ بیرته لاړو د متکه د مسلمانو سره مخبري وکړلې مشرانو قوم مشرانو سره وي زړش کړی دی چې و موږ غواړو معرفت ته موږ غواړو ته خپل اولادو ته تعلیم نو بیا دې سره همکاري کړی دی چون الته مخ کې جنگ د اصلي لامل یو جنگ هم وو او د خلکو نه علاقه هم وو همانګ دغه نه و اګه یا ما نه و
د پهن ریاست مسولین که څه هم د قومي مخور دغه هڅستای خو دغه قومي مخور بیا د پهن ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې دغه ویجاړستوي شونځي چې دوی خلاصي کړی دی ژر تر ژره دی ورغوي او شدي فعال کړي د پهن ریاست یاد مسولین وای فټول ورزګان کې 202 شونځي لري چې له جملې درش پته د نامنی او یو شمیر نورو د لایلو لمخي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي د یوای د یاد شونځي د خلاصون په مخه هم هڅې فیل کړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لنجه خی د فرانسې په جنوب کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډي په بحثونو کې شامل وي صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړو په اړه تفصیل دروري
د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او د دغه د ورځنی سرمشریزي کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دی په سرمشریزي کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي ډونالد ترامپ له واشنگتن څخه د روانېدو پر مهال خبرلانو ته ویلي چې تمه لري د جی او ډلې له غوړي سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارېڅ کې ترسره کیږي د جی او د نورو غوړیو جرمني کاناډا ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم د میلمه په توګه ګډون کوي ویل سی وی چې د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی به د کشمیر پر لانجه د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري د سرمشریزه په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري ماکرون دغه څرګندونې د پنځمې پورز وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمه کې له مودی سره وکتل د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر پنځمه له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړي موقف واخیست او د سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگتن سږ کال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نور اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبوره سي. په فرانسې کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او دغه په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن شاید امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 4:00 بجې شوي. په همدې سره ورسېدو د خبرونو وخت. یو آر بی په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
سلامونه د مهمو خبرونو لنډي. صفان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو دغه هیواد له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمنۍ دا خبره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوث ملاتړ د ماموریت د غزمی په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي چې و امریکایي پوځیان یې وژلي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اورزګان کې د قومي مخاورو په هڅو او همکاریو نه تړلې خونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص شول. لا هم په دغه ولایت کې درې شپږ خونځي تړلې پاتې دي. په بامیان کې پرون او وړمه ورځ دمبوري دریمه فرهنګي جشنواره ترسره شوه. ډیر شو سندرغاړو او دمبوره غږونکو په دغه جشن کې برخه اخیستي وو او نندارې ته شاوخوا لس زره کسان ورټول شوي وو. د ایران لوی تلوند کې بیړۍ اوس د خپل مسیر د ترکیې مرسن بندر ټاکلی. آدریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا ونومېده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنه کې مرسن هدف وټاکه چې د سوریې د بانیسیا تیلو چڼځای سره 200 کیلومتره واټن لري. آدریان دریا د جبل طارق لخوا د جولای په 4 په دې تور نیول شوې وه چې سوریې ته یې تیل انتقالول. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لاند واټن بالیستیک کاری وشتلی دي او د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکي بهونکي ګازه کار اخیسته.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم څو سپورتي خبرونه له ناجی صافه یوړو.
د سپورت ورزنه هنداره.
د کرکټ افغان لوبغاړي په راتلونکي ټیسټ لوبه کې د ګډون لپاره په تمریناتو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوترګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي د اګست په 10 نیټه د بنگلاديش په لوري وخوځيږي. نوموړي وویل چې دا د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ده. اوسمهال افغان لوبغاړي د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي. د یادولو ده چې دغه تمریناتي کمپ د رواني اګست میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. په کابل کې د فوټبال د خزینه لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدلې. په دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 4 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ګټونکو لوبډلو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې به څو ټیسټ سیالۍ په دسمبر کې ترسره کړي. د سریلانکا او پاکستان د کرکټ سیالیو مهالویش هم اعلان شوی. د مهالویش له مخې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې به د دې هېواد په کراچۍ او شل اوریزه سیالۍ به په لاهور کې ترسره شي. دا درې یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ به د اګست په 20مه 9مه او بله به د اکتوبر په 2مه په کراچۍ نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. بلخوا به د لاهور په قذافی لوبغالی کې درې شل اوریزی لوبې په 5م، 8م او 9م د اکتوبر ترسره شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله به په 25م د سپتمبر کراچۍ ته ورسیږي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل سپورتي خبرونه و نجی صفای درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی وړاندې کیږي؟ ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه مهیروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سدې د دې اونۍ د خبرونې ګرانو اوریدونکو نه کې هلې او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوریت ریاست کاندید خغلی محمد شهاب حکیمی ملمدای او له خغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړي، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځوم د پروګرامونه یې څه دي، او څه ګومان کوي چې انتخابات لومړیتوب لري او کسوله. ډیره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ولې پښتنه دا ده چې